جمعه د چنګا شلمه د جولای لسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام تورو بجو په منځنۍ صفه دوله شپږنی وی پټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سهار مو نیکمرغه. په دې خبري مجله کې مو د افغان سولې په تړاو د کابل په کوربه توپ د نړیوالې غونډې له پریکړو خبرو خلمړی خبرونه. د سولې ولسی حرکت له حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې وخت دریم غړي ته وسپاري. په ترکیه کې د یوې کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان افغان کډوال مړه شوي او د روغتیا نړیوال سازمان له کووید 19 ناروغي سره د خپل مبارزې درځونی غوښتنه کړې. د خبرونو تفصيل د سولې ولسی حرکت وایي حکومت او طالبان د دریمګړو ته اجازه ورکړي چې وګړه کمیټه جوړه او د سولې لپاره کار وکړي. د حرکت د افغانستان په شل ولایتونو کې د سولې پننګه د هم محل غونډول جوړول ورسره پنځشن به پروس په وی اعلان کې وویل لټول شکیل خو غوړي چې جګړه ودروي. د دې حرکت یو مخکښ غړي اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل
ټولو په توافق وک د څنګه شونه د چې دوه ډلو د شل کال سره وژلی او خپل د سره راشي او سره کشې دیني او ضرورت ته چې طالبانم حکومتم یو درېم ډلې ته اجازه ورکړي چې د ولس لمنځه را جوړ شي او د ملل متحد استازي هم پکې چې دوی د دواړو ترمنځ مینجګيري او منځګړی توب وکړي.
شغل خیبر زیاته کړه چې د سولې ولسی حرکت باور لري چې د جګړې د درېدو په صورت کې که د سولې خبري هر څومره وشلی شي سونځ نشته ځکه چې ولس به له مرژوب له مصیبتونو خلاص وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې پیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي. د دغه وزارت د خبر پاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په اوومه نیټه وشوه له اویا تر اتیا تنه مړه شوي دي. د ترکیه د وان شار چارواکو په انقره کې د افغانستان سفارت ته ویلي بیړۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه او یوازې مانو ژوندی پات شو. په انقره کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې تر اوسه د ډیر لستنو مړي موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. تر دې وړاندې هم د ترکیه په اوبو کې د هغو بیړیو د ډوبېدو خبرونه ورکول شوي چې په ناغوښتون کې په غیر قانوني ډول یونان یا ایټالیا ته بیول. د جرمني د اوبر ګونزبورګ شار پولیسو یو افغان د خپل میرمنې د وژلو په تور ونیو. د جرمني رسنی وایي یو افغان چې ودیر شکلن د خپل میرمن په چړو وهلي او وژلې ده د میرمن هم افغان ده. د پولیسو په وینا دغه افغان چې نوم یې پټ ساتل شوی په بس کې د دوس پرلیو او د خپل لسو مشمان په مخ کې خپل میرمن وژلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه کړې چې د کورونا وایرس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. د دې ادارې رئیس تیدروس ادانوم ګبریوسس په دې اړه پرون په یو ویډیو کانفرنس کې وویل
Member states also agreed that WHO should initiate an independent and
complete دوی د روغتیا نړیوال سازمان غړو هیوادونه هم موافقه کړي چې دا اداره باید د کووډ 19 په وړاندې خپل ځواب د زده کړو درسونو هر اړخیز او خپل واکار زونه پیل کړي. دا د ځان پاړه د فکر کولو وخت څو نړی ته چې په هغه کې ژوند کوو وګورو او د انسانانو د ژوند ژغورلو او د دې اخیستونې ناروغي د کنټرولولو لپاره په ګډه لارې چارې عمومو او خپل همکاري زیاته کړو. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روغتیال نړیوال سازمان څخه د امریکا د وټولو په باب د ترامپ د حکومت د پریکړې دفاع وکړه. د وویل د ملګرو ملتونو د اداره د خپل اصلي ماموریت په تر سره کولو کې پاتې راغلی ده. پومپیو پرون خبريالانو ته وویل د روغتیال نړیوال سازمان وخت په وخت بیا بیا شوډلې چې له هغه نیمګړتیا او زیانمن شوی چې د خپل ماموریت بشپړولو ته نه پریشتي او دا د نړی لپاره یو خبرداري ده. د امریکا حکومت د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته خبر ورکړ چې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان په یو کال کې په دې خاطر وځي چې د کورونا وبا په وړاندې د دې سازمان پر اقداماتو غوسه ده. د روسي د پارلمان یو شمیر استازو د غلایه د تمدید وړاندیز وکړ چې هدف د مخالفو فعالانو او سیاستوالو غلي کول او دغه راس دغه کسانو پټه خوله کول دي چې د روسي له خاورې سره د کریمیا ټاپو وسمه د غیر قانوني یو ځای کولو موضوع راپورته کوي. د دې لایحه یو لیکونکي د روسي په پارلمان کې د دولت جوړونې او قوانینو د کمیټې رئیس پاول کراشنینکوف وویل د لایحه به د سخت دریزي پر ضد د اقداماتو قانون تعدیل کړي. د دې قانون پر اساس د روسي فدراسیون پر مزکنی بشپړتیا تیری سخت دریزي ګڼل کیږي. په نورو تعدیلاتو کې یو داده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اجازه ورکړل کیږي چې له اوسنۍ دوهمې دورې وروسته دوه ځلې بیا هم ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړي. او روسي خبر ده چې د ترکیه چارواکو د کورونا ویروس تخپرېدو له کبله د نړۍ د کوچیانو مسابقې یو کال وځنډولې. ټاکل شوی و چې دا سیالي د سش کال په منځ کې د ترکیه په بورسا ښار کې وشي. په ترکیه کې د کوچیانو لوبو د نړیوال فدراسیون رئیس بلال اردوغان پرون ویل دا پریکړه د ترکیه د بهرنیو چارو ځوانانو او سپورت او همدار د روغتیا د وزارت په مشوره د دې لپاره وشوه چې د کورونا ویروس ته پیښو مخه ونیول شي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل مخې په راتلونکو څلور وشتو ساعتونو کې د کابل او سونورو لویو خارونو د هوا حالات: کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه یو دیرش او ټیټه دوه ویشت، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اته دیرش او ټیټه نولس، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه دوه څلوېښت او ټیټه درویشت، مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه اته دیرش او ټیټه اته ویشت، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه څلوېښت او ټیټه وو ویشت.
دا سجرډو سهارنې خبري مچلاوري. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې مو د سولې په اړه د نړیوالې غونډې له پریکړو خبرو او په خبرونه کې مو په دې اړه د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیسته.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو مسأله څېړل شوې. په بلخ کې ملکان د جګړې لشکېلو لور یو غوړي چې پام دې ورته وکړي.
څلور ورځې وکړو شهیدان شروع منګ دي ته د طالب راشي منګ د طالب سره کارو کوي دولت راشي دولت سره منګ کارو منګ د ساسو زور برابر دی.
د ژوند رنگونه په پروګرام کې په غزنی کې لداسې چا سره شهیدلیو چې لا ژوند خوشاله ده.
زما خپل ژوند به ډیر خوشاله يم. کوم کسان چې زما په شاوخوا کې ژوند کوي لاغونه به ډیر راضی يم او دا چې کزه تر اخره داسې و سم بیا به نو فکر کوم د نړۍ خوشبخترین انسان وایم.
افغانستان په تیرا یو اونۍ کې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع ترمنځ کولو لپاره د درو مهمو غونډو کوربه و. ولسمشر اشرف غنی پرون په هغه آنلاین غونډه کې چې د افغانستان د باندنیو چارو وزارت را بللې و وویل د داسې سولې غوښتونکي دی چې افغانستان په شا لاړ نه شي بلکې د تیرو نږدې دوه لسیزو بریاوې خوندي پاتې شي. د کانفرنس پر خوالو پر طالبانو شغ وکړ چې جګړه بس کړي او بین الافغاني خبري پیل کړي. د چارو کتونکو دا غونډې د سولې د پروسې د مالکیت تخپلولو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې بولي. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د داسې سولې غوښتونکي دی چې په سیمه او نړۍ کې د خپلواک ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو نولسو کلونو بریاوې خوندي کړي. شاغلی غنی دا خبری پرون پنځشنبه په کابل کې د سولې د پیاوړتیا په نړیوال کانفرنس کې وکړې. په دې کانفرنس کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ویډیو له لارې ترتیب شوی و، ګډونوالو د اورکم د ملکی مرشوبلو د پایته رسیدو، عمومي اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. دوی په بین الافغاني خبرو کې د افغان شزو د ګډون غوښتنه هم وکړه او د بندیانو د خلاصون په اړه د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم څرګنده نه ده چې د نږدې 600 طالب بندیانو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف حل شوی او که نه دی. پرون د افغانستان د حکومت سرچینو وویل چې طالبانو منلی چې د خپلو شاوخوا 600 بندیانو په ځای چې افغان چارواکي له خلاصون سره مخالفت کوي د خپلو نورو غړیو د خوشي کېدو لیست وړاندې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا ویلي چې دوی د افغانستان حکومت ته متبادل لیست نه دی سپارلی. ولسمشر غنی کنفرانس ته وویل چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی د ژورې اندېښنې وړ دی او د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو د تشدد اندازه د نه منلو ده. د افغانستان د ملي پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله غونډې ته وویل همدانند طالبانو په حمله کې 15 افغان امنیتي ځواکونه وشل شوې دي. د وویل افغانستان د عمومي اوربند لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي د وړاندیز هرکلی وکړ خو طالبان حاضر نشول چې اوربند وکړي. شاغلی عبدالله همداراز وویل چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره اوربند په کار دی او د سولې په خبرو کې به هم د دوی لومړی خبره د اوربند په اړه وي.
Initial agendas including ceasefire
په لوړنۍ ایجنډا کې د اوربند په شمول سخت مسایل شامل دي چې د دواړو خواو ترمنځ پر اختلاف شته، لکه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د دوی ایديالوژي د اسلامي امارت. په دې به په موازی ډول خبرې کیږي. همدارس به په انتخاباتو د ښځو، ځوانانو او اقلیتونو پر حقونو، د خلکو پر ازادیو او د تیرو 900 کلونو پر بریاو به د یو بل تر څنګ خبرې
کیږي.
کابل د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا لپاره د ویډیو کانفرنس کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کانفرنس برخوالو د تاوتریخوالي د بس کېدو غوښتنه وکړه. د سه شنبه په ورځ له لرې د ستراتیژیکو خبرو اترو په دریم کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو په افغانستان کې د تشدد د کمیدا او د بشر دوستانه اوربند پر ټینګېدا ټینګار وکاوه. د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یاروی د سولې پروسه یو اوږد بهیر دی او وایي چې تر اوسه په دې پروسه کې د افغانستان حکومت له پامه غورځول شوی و او نور هیوادونو لکه پاکستان او قطر دا پروسه په خپل لاس کې اخیستی. خو د کابل وروستۍ غونډې د دې وضعیت د بدلون لپاره د افغان حکومت یوه نسبتا بریالۍ هڅه وه.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري او د هیواد برخلیک معلوم کړي. او بین الافغاني مذاکرات هم ژر پیل کیږي ځکه د آزاد شوو طالب بندیانو تعداد هم هغه د 5000 ته نږدې شوی. اما حداقل دا به څو کاله ونیسي تر څو بین الافغاني مذاکرات یو مثبتې پایلې ولري ځکه د طالبانو او باقي افغانانو ترمنځ فکري تفاوتونه زیات دي.
طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته پر امریکایي پوځیانو حملې ودرولې خو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دې موافقې پر اساس ټاکل شوې وه چې د افغانانو ترمنځ د مارچ په 10 خبرې پیل شي خو دا خبرې ظاهرا د بندیانو په تبادله کې د ستونزو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي.
آزادی خبری مجله اوري.
د بشر د حقونو خپلواک میسون او د جګړو د قربانیانو کورنۍ غړي په بلخ کې د ملي اردو لخوا ملکی وګړو ته په هوایي حمله کې د تلفاتو د اړولو په اړه شکایت لري. په دې اړه مزار شریف مجیب حبیب زای راپور لري.
په بلخ کې د هوایي حمله د قربانیانو کورنۍ شکایت کوي چې افغان پوځیان یوازې طالبان نه بلکې د بې پامۍ له امله ملکی وګړي هم په نښه کوي. د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد قادر وایي چې کابو 15 ورځې وړاندې د کورنۍ څلور غړي یې چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل ول په یو هوایي برید کې ووژل شول. محمد قادر له حکومتي ځواکونو غواړي تر څو له دې وروسته د عام وګړي د ستوګنې کورونه او عام المنفعت اساسات پنهخه نکړي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون مشر سید محمد سامي ازادي رادیو ته وویل چې هوایي ځواکونه په خپل پوځي عملیاتو کې لا پام او لمخ کې پلان شوی او برنامه څخه کار و نه خلی، په هوایي حملو کې به د ملکی وګړو تلفات نور هم لوړ شي. هغه وویل په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان پوځیان خپل ټول هوایي او ځمکني عملیات په ډیر پام او د لمخ کې پلان شویو مخو پر بنسټ ترسره کوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې عام وګړو ته د هوایي برید پر مهال هغه وخت تلفات اوړي چې طالبان هغوی د افغان ځواکونو په وړاندې د سپر په توګه وکاروي. تر دې دمخه یونمه هم په روان کال کې د افغان ځواکونو او طالب جنگیالیو ترمنځ د نښتو په پایله کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه دفتر ویلي چې لا طالبانو سربیره افغان ځواکونو هم په خپلو هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته درانه تلفات اړولي دي.
د افغان سولې په ارتباط یو مسله سي پورسيو کې د بحث وړ شوې ده. هغه د بنديانو تبادله ده د حکومت او طالبانو ترمنځ. دا موضوع نړیوالو چاپی خبرونو چیرلې ده. احمد تکل دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بنديانو د تبادله پر سر لانجه په یو تحلیلي مطلب کې چیرلې ده. ورسپانه د حکومت د یو ویاند هغه وینا راخسته ده چې وایي افغان حکومت د بین الافغانی خبرو د پایل په هیله د نورو طالب بندیانو د خوشی کولو پریکړه ورسته له هغه کوي چې طالبانو د خپل 200 بندیانو اصلاح شوی لست وروسپاره. نیویارک ټایمز یاتوی د شاوخوا شپږ سوه طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر لانجه د افغانستان د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو په مقصد د امریکا په منځګړتوب بین الافغانی خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. په داسې حال کې چې له دواړو خواوو د بندیانو د خوشی کولو بهیر روان و، افغان حکومت ویل چې پاتې بندیان په امنیتي دلایلو نه خوشی کوي. ورسپانه لیکي چې د حکومت لویدیز متحدان هم د دې کسانو د خوشی کولو مخالف دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د مخکینی لست له رادېدو وروسته طالبانو د خپلو بندیانو نوی لست حکومت ته وسپاره. خغلی فیصل ویلی دی چې د بندیانو د خوشی کولو لړۍ به دوام وکړي، خو هغه ټینګار کړی چې بین الافغانی خبرې باید سمدستي پیل شي. طالبانو د حکومت د نوي دریس په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو نیویارک ټایمز لیکي تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا ډله به افغان حکومت ته د سپارل شوي نوي لست په اساس خبرو ته چمتو وي کنه. بلې امریکایي ورسپانې د هیل هم د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی د امریکا د کانګرس ځینې غړي افغانستان ته د پوځي ځواکونو د استولو د دوام پلویان دي. په مطلب کې راغلی چې متحد ایالات 19 کاله د افغانستان په خونړۍ او ناپایه جګړه کې ښکېل و، خو خپل اصلي ماموریت چې هدف یې د سپتمبر د 11مې له برید کوونکو سره عدالت و ترې هیر شو. د مطلب لیکوال زیاتوي چې اوس د افغانستان ماموریت د امریکا له ملي ګټو سره مستقیم ارتباط نه لري، خو د دې جګړې انساني او مالی بیه په حیرانوونکي ډول لوړه ده. د هیل د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پلان چې غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي ستایي، خو په عین حال کې د لیز چینی او جیسن کراو په مشرۍ د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې هغه وړاندیز ته اشاره کوي چې د امریکا د کلنۍ دفاعي بودیجې په لایحه کې د تعدیل غوښتنه کړې. د دې تعدیل له مخې به د هغو پوځیانو شمیر چې باید له افغانستانه ووزي محدود او د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید شي. ورسپاره لیکي چې دا وړاندیز تر ډیره د هغو وروستیو راپورونو پر وړاندې چې ګنې روسیې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکولې د کانګرس د غړو غبرګون دی. د هیل د مطلب په پای کې راغلی دی چې دا حل لاره مایوسوونکې ده، ځکه د ورسپانې په باور په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او غیر دولتي لوبغاړو په څیر د امریکا مخالفینو ته دا فرصت په لاس ورکوي چې امریکایي سرتیری په ارزانه بیه ووژني.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پکتیکا یو شمېر روسي دونکو مدني فعالان د نوي کابل بانک له خدماتو شکایت لري. نجيب الله الخيل راپور لري.
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو او فعالان په دې ولایت کې د نوی کابل بانک خدمتونه د قناعت وړ نه بولي او وایي چې مشتریانو سره د دې بانک د کارکونکو او مسؤلینو چلن او سلوک هم سم نه دی. مدني فعالانو عبدالرؤف زهین او مبارک شاه آزادۍ رادیو ته وویل لیوي خو د دې ولایت لرو پرتو ولسوالیو خلک د خپلو معاشونو لپاره په مرکز خرنه کې په ورځو ورځو انتظار کوي او لګښتونه یې کیږي او بل لوري ته د نوی کابل بانک مسؤول او کارکونکي ورسره د بعد را تر ویلو ناسم چلند کوي.
دوی چلند لول سره یا مراجعینو سره هیڅ د کینت وړ نه دا. نو موږ په ټوله کې مسولینو دا غوښتنه ده چې لومړی د منیجر او بیا د بانک ټول پرسونل تبدیل کړي. موږ خلک تهدیدوي، پولیسو ته بدور دوايي، د تک اداري اصول معلوم وایي، د مراجعینو سره روغ چلند کوو. د پکتیکا د لری پرتو ولسوالیو نه خلک راځي دلته ماش ته انتظار په میاشتو میاشتو په ټوله کې وختونه تیري. هغه مر ماش نه لري کسمره دی په ټوله کې مصارف پوره کوي او مصارف ورکوي.
د سوربي ولسوالیو سیدونکو سید محمد چې د غبانک ته د پیسو اخیستلو لپاره ورغلی وویل ساعتونه ساعتونه سره مرته د باندې په قطار کې ولاړو، خو بیا هم ونه توانېده چې خپل پیسې ترلاسه کړي.
لاتنیمه بجو راهیسه تر دونی دو بجو پورې زه ورته منتظر ولم. په لاین کې تقریبا ټوټل 200 نفر بول. نو دا 200 نفرو کې یعنی دوی اون شو کالج په دورس کې یعنی 15 غنټو کې دا 200 نفر مکمل خلاص کی. او ما خپل سترګو باندې اول دل چې مثال هغه نفر بچ تر مونږه اخر کې ور په نمبر کې یعنی په نوبل کې اخر ول هغه به مثال خبر ور سره غدي کارمندانو سره وکړل او په لاس کې به 500 افغاني ورکړي. نو دوی باغه کسان مخ تکړل.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي اموي خلکو ور سره په نوې کابل بانک یاد ستونزې شریکي کړي. خود دې بانک د تشکیل کمښت او د مراجعینو غنګونی د مشکل منځ تر وړای دی. د ولایتي شورا غړي عزیز وایي
موږ دا تاییدو چې کابل بانک کې ستونزه ده. کابل بانک خلکو ته په وخت د معاشات چې د اجرا کیږي هغه کې هغه ټکنه کیږي، خو ورسره په څنګ کې تشکیل وړو کیدای.
بل لوري ته د پکتیکا ځایي چارواکي هم مني چې په مرکز خرنه کې د نوي کابل بانک د کارکونکو تشکیل لږ او د مشتریانو شمیر ډیر دی. د پکتیکا مرستیال ولی شیربادشاه اورګونی له مسؤلینو وغوښتل چې په اول ګام کې د نوي کابل بانک د خدمتونو ظرفیت لوړ کړي او کدا ممکنه نه وي نو اړوند ادارې دي د ستونزو د هواري لپاره په بل مناسب بدیل فکر وکړي.
دغه د خلکو شکایت د حقیقت لري. موږ هم دغه شکایت لرو چې خصوصي سکتور دی. موږ د دوی په تشکیلاتو په زیاتولو کې یا د دوی په وړتیا زیاتولو کې مستقیم رول نه لرو. نو په دا اساس باندې د موږ هم غوښتنه دا ده چې دغه بانک یا د ظرفیتونه لوړ شي یا د موږ ته بله لاره پیدا شي تر څو کولی شي د خلکو ستونزو ته رسیږي.
پکتیکا چې له لرو پرتو ولایتونو دی او یاد ولایت ورغلی لوی لارې هم امن نه دي، د نسبتا نور امن لرونکو ولایتونو په شان پکې ځینې خصوصي بانکونه څنګه نه لري. د پکتیکا حکومتي ادارې مؤسسات او خصوصي شرکتونه اړدي چې د پیسو د لیک درا لیک او پولی معاملو لپاره له همدې لګو بانکونو کار واخلي. هڅه مو وکړه په پکتیکا کې د خلکو د شکایتونو په اړه د نوي کابل بانک د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه د نظر څرګندولو ته حاضر نشول.
د امریکا سترې محکمې د ولسمشر ترامپ د مالي اسناد څارنوالۍ ته وسپارل. ولسمشر ترامپ د امریکا د ولسمشرانو په منځ کې یوازینی جمهور رئیس دی چې د مالي اسناد کانګرس ته افشا کړي نه دي. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا سترې محکمې یو پریکړه اعلان کړه چې د نیویارک څارنوالۍ ته لار هواروي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ مالی سوابق وګوري او په عین حال کې د ورته اسنادو د لیدلو لپاره د کانګرس مخه ونیسي. د نهو قاضیانو له لوري دا حکم چې پرون پنځشنبه د امریکا د سترې محکمې له لوري صادر شو، د نیویارک یو څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې د ولسمشر ترامپ مالیاتي اسناد وبیني. خود استازو جرګې د تحقیقاتو کمیټه چې کنټرول د دیموکراتانو په لاس کې دی دا اسناد ونه لیدلی شي. د امریکا د سترې محکمې قاضیانو دا پریکړه د دوو مخالف رایو په وړاندې په وو موافقو رایو تصویب کړه. ډانلډ ټرمپ د امریکا د ټولو ولسمشرانو خلاف حاضر شوی نه دی چې خپل مالیاتي اسناد او د خپل شتمنیو جزئیات کانګرس او نورو مسؤلو ادارو ته وشي، او اوس سره لدی چې د ولسمشرۍ بلې دورې ته کاندید دی، لا هم نه غواړي چې خپل اسناد څرګند کړي. د امریکا د سترې محکمې پرونی حکم د ښاغلي ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې یو بل بې ساری ګام دی. د امریکا د استازو جرګې کمیټو ډیر په خواله د دوی د محاسبې د مؤسسې او د دوو بانکونو د شتمنیو او مالیو په اړه د استادو غوښتنه کړې وه. د نیویارک د منهټن په څارنوالۍ کې یو ډیموکرات څارنوال سایرس وینز هم د مجرمانه تحقیقاتو د یوې برخې په توګه په تیرو لسو کلونو کې د ډانلډ ټرمپ د مالی او مالیاتي اسنادو د ترلاسه کولو او محکمې ته د هغو د سپارلو لپاره د جلب حکمونه صادر کړي دي. د نیویارک د څارنوالۍ تحقیقات په 2013 میلادي کال کې د هغې موضوع له افشا کېدو وروسته څرګند شول چې د لوڅو فلمونو دوو لوبغاړو له ښاغلي ټرمپ سره د جنسي اړیکو پر لرلو د خلیب د پټولو لپاره پیسې واخیستې. ولسمشر ټرمپ او سلاکارانو یې دا ډول اړیکې پکلکه رد کړي دي. ډانلډ ټرمپ د استازو جرګې د احضارولو په مخالفت کې استدلال کړی چې دې جرګې د ده د مالیاتي اسنادو د افشا کولو لپاره د قناعت وړ دلایل نه دي وړاندې کړي، او د دغو اسنادو څرګندېدا پر دې سربیره چې د ده او د ده د کورنۍ خصوصي حریم بل خطر سره مخامخ کړي، پر خپلو مسؤلیتونو د ده د تمرکز مخه به ونیسي.
لاند خبرونه د سوری ولسی حرکت و افغان حکومت او طالبان د دریم غړو ته اجازه ورکړي چې یو غړ کمیټه جوړ کړي او د سولې لپاره کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی لپرلپسې چړونو وروسته ورته څرګنده شوه چې د وی بیړی تر ډوبېدو په پیشه کې یو شمېر افغانان په ترکیه کې مړه شوي دي. دغه پیشه د سرطان په ومه نیټه شوه. د جرمني په یو شار کې پولیسو یو افغان د خپل میرمنې د وژلو په تور ونیوه، او د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه کړې چې د کورونا وایروس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
حمیده عطل لغزنی لیکي طالبان سولې ته لیوالتیا نه لري، دوی د واده شوروا په خپل زړه جوړوي. تازه خان سمسور لیکي د سولې غونډو ته خوشبينه نه یو، مخکې ورته غونډې جوړې شوې. هلمندیار له هلمند لیکي موږ اوس ډیر خوشبينه.